السلام عليكم.
أمريكا غاق
راديو آشنا.
آشنا راديو.
آشنا راديو.
راديو آشنا.
صداي أمريكا. السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو غټه کې واوري
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانه رئیس پال مانافورت د واشنگتن ڈی سی په وی فدرالي محکمې کې رسمن په دسیسه سازي تورن شوې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د طالبانو په مشرانو د بندیزونو درګولو غوښتنه کړې او په انډونیزیا کې د ځوانانو یو ډلې دغه هیواد د بخوانی کمونستانو په ضد مبارزه پیل کړې
د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا په طالبانو د سولې غږ کړی دی
د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هر ډول شروط او شرایط چې لري مهرباني وکړه وړاندې سر لدینه بل کوم وړاندې ورته
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د عصري ټکنالوژۍ د مشکل سره مخ دی
ټیکنالوژي امکان لري یا بودیجه دې نسی تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونرانی کمیسیون پلاس کې نه ورکی
او د جمهور رئیس شم د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر په زونو تورونو پړ ګړن شوی دی خود دې او نورو مطالبو په باره کې د رپورټونو نمخ کې سایسلی منشا د دې ساعت خبرونه لولي
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر پخوانی رئیس پال مانافورت او داغه په نږدې همکار ریک ګیټس باندې نن رسمن د واشنگتن ډی سی په وی فدرالي محکمې کې یو عالی منصفه هیئت تورونه ولګول په هغو باندې دا تورونه لګېدلې چې د امریکا په ضد یې په پټه دسیسه کې لاس لرو په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار کې ککړو او درست طرفدار د یوکرین د پخوانی جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په ملاتړ په متحده ایالاتو کې غیر قانوني دلالي کوله دا دواړه د ایف بی آی مفتشانو ته د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو وخت له روسانو سره د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په ازادیتوب د پټو اړیکو په درلودلو متهم مطلوبو دواړو نن خپل ځانونه پولیسو ته تسلیم کړل مخکې له دې چې په دې اړه رسمي اعلان وشي جمهور رئیس ټرمپ د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ د روسانو او ټرمپ د مشاورینو ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه پر روانو تحقیقاتو باندې کلک انتقادونه وکړل او ویچ هانټ یا برنه حق د ځینو سیاسي مخالفانو ځورولي وبلل دا د امریکا غږ واشنگتن دی هند افغانستان سره د تجارت لپاره نوې لاره پرانیستې ده هند کوشش کوي چې د ایران له لارې مستقیما افغانستان سره تجارت وکړي او په پاکستان باندې تکا پای ته ورسوي ځکه چې پاکستان هند ته اجازه نه ورکوله چې د واګې د سرحد لارې افغانستان ته تجارتي مالونه انتقال کړي ټاکل شوی ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1.1 میلیون ټنه مواد د هند د کنډلا د بندر نه د چابهار بندر ته ورسیږي او بیا به د ایران د دغه بندر نه په موټرو کې او لاریو کې افغانستان ته انتقال شي اجرائیه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو نه غوښتلی دي چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خون په شمول د طالبانو په یو شمېر مشرانو باندې بندیزونه ولګوي د اجرائیه ریاست وایان مرستیال فیصل جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
بنا ضرورت دی چې د هغوی پر ضد باندې اقدامات وشي لومړی د هغوی آزادي سلب شي پر هغوی بندیزونه ولګېږي تر هغه وروسته شاید خپل دغه عمل د سولې د پروسې سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو ته زړه ښه کړي
عبدالله دغه غوښتنه د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د کمیټې له سیمه ییز مشر غیرت عمروف سره د ملاقات په وخت کړی و طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د عبدالله د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغو دوو استادانو د جملې نه د یو امریکایي استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت خراب دی چې یو کال مخکې تختولی وو. طالبان له دوهم تختول شوي استاد 18 کلن اسرلی پروفیسر تیموتی ویکس د روغتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې 18 کلن کیون کینګ د زړه د ناروغۍ نه علاوه د پښو پړسوب او د ګردو ناروغي لري. طالبان د خلاصولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د متحده ایالاتو حکومت د طالبانو په دې اعلان باندې تبصره نه ده کړې، خو په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په یو بیانیه کې له طالبانو غوښتل شوی دي چې ژر تر ژره دې د دواړو استادان آزاد کړي. ولایتي چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت د درینور پولیسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. د چارواکو په قول د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال سید هغه هم وژل شوی دی. د درینور یو قومي مشر امریکا هغه ته ویل چې په دغه دره کې په وروستیو وختونو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده. د قندهار ولایت د پولیسو یو قماندان د دولت په مخالفانو باندې د وسلو د پلورلو په تور نیول شوی. د دغه ولایت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مسؤول سمنوال ولی محمد اسکر نن ویل چې د تختپل ولسوالۍ امنیت قماندان څارمن نذیر احمد د پولیسو د ډیپو وسلې مهمات مخالفانو باندې پلورل. د قندهار ولایت هغه ویل
د تختپل امنیت قماندان دی نذیر احمد په قماندانۍ د خپل ډیپو سره 15,000 د کلاشنکوف مرمۍ دي، 24 فایره د راکټ مرمۍ دي، 1 فایره د 2.8 ملیمتری توپ مرمۍ دي، سره د خپل 2.8 ملیمتری توپ دا یې د خپل قماندانۍ سره د ډیپو سیسلې وي د تختپل ولسوالۍ د میل په کلي کې ځای په ځای کړی وي، غوښتل یې چې د دولت مخالفینو ته یې ورکړي.
چارواکو تیر هفته د قندهار د هوایي میدان امنی قماندان سعودي عربستان ته د 2 ملیون ریالو په صادره په غیر قانوني توګه د وړلو په تور باندې نیولې وو. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میټس نن د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون کوي او په خارج کې د جنگ د پیل کولو لپاره د جمهور رئیس د قانوني صلاحیت او د داعش د خطر په باب معلومات ورکوي. زیبا خادم د رپورت تفصیل لولي.
د کانګرس جمهوری غوښتونکو او دیموکرات غړي د کلونو قانونو رئیس ادعا کوي چې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښونو وروسته کانګرس سپینې ماڼۍ ته د امریکا په پاوز باندې له حد زیات صلاحیت ورکړی دی. خو د کانګرس غړي په دې کې هم د نظر اختلاف لري چې د دفاع په وزارت باندې څومره کنټرول لري. د امریکا عسکر د داعش په ضد جګړه کوي، خو پاړس کال مخکې یعنی په یو د پاسه 2000 کال کې دا پیشبینی نه کېده چې امریکا د سوریې د حکومت په شمول په کمبل ملک کې د مخالفت سره مخامخ شي. خو د دې سره سره جمهور رئیس ټرمپ سکال د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د اضافي عسکرو لیګل تصویب کړل. همداشان امریکا د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ کوي چې په یمن کې هوایي عملیات کوي، مګر د جورجټاون د پوهنتون د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس بروس هافمن وایي نړۍ به د دهشتګرۍ په ضد جګړه کې هغه وخت کامیاب شي چې یو موټی شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
زمنګ غږ د واشنگتن نوري. متحده ایالاتو جنوبی کوریا او جاپان په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د غیر مسؤلانه پارونکو عملونه ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یمن پر حوثي اغیانو الزام لګولی چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د بیت الله شریف په لور یو بالستیکي توغندی وار کړی و. په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوانانو یوه ډله چې ځانونه د کمونستانو ضد نوی ځوانان معرفي کوي د هغو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کېږي یو وخت دغه هیواد د کمونست ګونګړیتوب لره آیا ورسره په ټامکاري کوله. د اندونیزیایي ځوانانو نوی نسل چې د مدافینو د جبهې په نوم یادیږي په دې فکر دی چې کمونستانو د جنرال سوکارنو د نظامي حکومت په اوږده دوره کې په 15 لسیزو کې په هغه هیواد کې د بربادۍ رامنځته کول نه سوا بل څه ونه کړل او دوی مکلفیت لري چې ویلټۍ او غچ ورنه واخلي. خو اوس زیاتره پخواني کمونستان ورک دي او دغه ځوانان د یو داسې دښمن پسې ګرځي چې په ښکاره توګه هیڅ درک نه لګیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په قندهار کې د پولیسو یو لوړ رتبه منصبدار په دې تور نیول شوی دی چې د دولت په وسوالو مخالفانو یې وسلې خرڅولې. خو د دې نورو مطالبو نه مخکې اول خبر دا دی چې اکرام شینواری د کابل نه د دې خبر رپورت را کړی دی، وایي چې د افغانستان اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې چارواکو ته ویلي دي، ورسره غږېدلې دی چې د طالبانو په مشرانو باندې د بندیزونو په حق له غور کې، او د کمیټې هم ورته ډاډ ورکړی دی چې بندیزونه به ولګي. د افغانستان حکومت د دغه کمیټې د چارواکو د لسونو جوړولو لپاره په ګډ کار باندې موافقه کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا دا غنی چې د بندیزونو لګول د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې لا د ستونزو سره مخ کوي. په دې هکله رپورت واوري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د رئیس او غړو سره په کتنه کې دغه کمیټې د چارواکو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان په ګډون د دغې ډلې پر مشرانو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو کمیټې چارواکو هم ښاغلي عبدالله ته په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي.
چې دوی د افغانستان د حکومت او خلکو له پیل شوو پروګرامونو څخه ملاتړ کوي، هغه که د سولې په برخه کې دي او که هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دي. مشخصا د طالبانو د نوم په یادولو سره هغوی وویل چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د پلانونو او پروګرامونو ملاتړ کوي، او پر دې تمرکز وشي چې لیستونه باید چې پر هغه باندې مشترک کار وسي او هغه معلومات چې ضروري دي هغه چا مسي تر څو دا پروسه مخته ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د دغې پلاوي مشري د دې کمیټې رئیس غیرت مروب کوي. په پام کې ده چې د دې کمیټې چارواکي به د افغان حکومت له نورو چارواکو سره هم په دې مسله خبرې وو. د افغانستان اجرایي ریاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې طالب مشرانو د نومونو داخلولو غوښتنه د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې پر غږ د دغې ډلې د مشرانو د غوږونو کڼول ګڼي، او وایي چې طالبانو تل د دوی د سولې غوښتنې ته په جنګ ځواب ورکړی دی.
بنان ضرورت دی چې د هغوی پر ضد باندې اقدامات وشي. لومړی د هغوی ازادي سلب شي، پر هغوی بندیزونه ولګېږي، تر هغه وروسته شاید خپل دغه عمل د سولې د پروسې سره طالبان
خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دا د افغان حکومت غوښتنه ده، او دا شورا د ګڼي چې د سولې د خبرو په وړاندې باید هیڅ ډول خنډونه راولاړ نه شي. د سولې د علي شورا مرسیال مولوي عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا شورا دغو کړنو څخه چې سولې ته زیان رسي ملاتړ نه کوي.
شورای عالی سول معتقد است که چیزایی که مانع آمدن سول.
مولوي وچکون وویل د سولې علي شورا په دې باور ده چې هغه شیان چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په وړاندې خنډونه راولاړي باید دغسې خنډونه شتون ونه لري. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان هم دا ګڼي چې پر طالب مشرانو د نوو بندیزونو لګول به د سولې هڅې د ډېرو نورو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د چارو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د بندیزونو لګول د ستونزو حل وای نو په تېرو 12 کلونو کې به یې ګټه رسولې وي.
موږ ولیدل کله چې ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د جنګ اعلان کړه په افغانستان کې امنیت خراب شو، که دغه سي د طالبانو باندې یو ډول د فشار په ډول واردېږي، طالبان هم بالاخره کېدای شي
د طالبانو پر یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوو بندیزونو د لګولو په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله د غوښتنې وړاندې تېر کال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې څخه ورته غوښتنه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په پام کې و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو نه وروسته په راتلونکو انتخاباتو کې عصري ټکنالوژۍ نه کار واخلي، مګر دا مشکل لا تر اوسه موجود دی. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د جلال آباد په ښار کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د دارالانشا مشر او نورو چارواکو د قومي مشرانو په لویه غونډه کې برخه اخیستې ده، او په کې د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې پر راوستو دوی خبرې کړې دي. ذبیح الله غازی د دې غونډې رپورټ راکړی دی.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک په جلال آباد کې د قومونو یوې لویې غونډې ته وویل دا وارې د سولې د راتګ پر تړاو د حکومت مخالفو وسلوالو ته لاره بیخي اسانه کړې، او په دې اړخ کې پر قومي مشرانو غږ وکړ چې خپلو سیمو کې د سولې پر تړاو خپلې خوارۍ څو چنده کړي.
کله چې وایم چې د مذاکراتو د جرګې د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول شرط نه لرم، یو دوهم ستا اعلانات راوکه، زه ورته وایم چې د جرګې جای او جرګمار ته وټاکه د اسلام په شریعت کې او استاد درنو قومونو په اصولو اناناتو کې راوکه بل څه وکړه.
ورته وایم چې د مذاکراتو او د جرګې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هر ډول شروط او شرایط چې لري، هر ډول سهولات او تسهیلات او امکانات چې په کار وي، مهرباني وکړه وړاندې سه لدینه بل کوم وړاندیز ورته وکړه.
هغه وایي له پاکستان پرته د سیمې له هیوادونو سره د افغان سولې په تړاو هوکړې ته رسیدلي او ان اروپایي ټولنې هم د افغان سولې په تړاو له افغان حکومت سره کلکه ژمنه کړې ده.
تعهد د سیمو د هیوادو ده، په استثناء د پاکستان د نورو ټولو سره یو تفاهم ته رسیدلي او غواړو چې افغانستان د وصل نقطه سي نه د پسل نقطه، او په دې باندې ستاسو حکومت ټول اجماع انشاءالله راخلي. او پاکستان ته پیغام واضح ده چې د افغانستان ثبات ستا په ګټه ده. دا فکر مه کوه چې دلته بې ثباتۍ نه به ته ګټه پورته کړې، دا سپرغۍ در الوزي. بالاخره دغه ملت چې په تاریخ کې راپورته شوی ده او اوس دې نتیجې ته رسیدلی دی، انشاءالله راپورته کېږي به.
اکرم خپلواک پر قومي مشرانو غږ وکړ چې د ننګرهار له ولسونو د خیر ښېګڼې جرګه جوړه او د حکومت مخالف وسلوال د قانی کې چې روانه کړې جګړې د دې خاورې او ولس درد نشي دوا کولی. په دغه غونډه کې ځینې قومي مشران په توند لهجه وغږېدل او د حکومت د سولې په تړاو روانې کړې هڅې غولونکې وګڼلې. پریدون مومند قومي مشر دی.
نه د پلار او مور خدمت کولی شي، هغه پیدا کوي، مخفي ګروپونه ته جوړوي او بیرته د پپشي او کربین سره راولي او د پیسو مصرف ته کوي. کنو یو حکمتیار سی بته منفي کو دا نور ټول ماته پکې یو وخی او چې کوم یو طالب راغلی چې موږ او تاسو یې پیژنو، خو سوونه او زورونه چې جمع کړو تقریبا 5000 طالبان راغلي دي او تسلیم شوي دا دي څومره چې 5000 راغلي. نو یو پیشنهاد می داده چې د پروژې نه دا سولې را وباسه، سولې کې پروژه کوي ما.
د سولې عالی شورا ومنله چې دغه پروسې ته د زنو وړو ډلګیو پر راتګ حساب نه کوي او په دې اړخ کې سولې ته د حکومت د مخالف وسلوالو د ویلوی قتلې درابللو غوښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پام کې و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو لړ اصلاحاتو وروسته په راتلونکو انتخاباتو کې د عصري ټکنالوژۍ نه کار واخلي، مګر د سو میاشتو کار او ځن وروسته دغه کمیسیون اعلان کړی دی چې د ځنو دلایلو له وجې نشي کولی خپله دغه ژمنه پزې کړي. د کمیسیون چارواکي وایي دوی اړ دي چې په پخواني دود او دستور انتخابات وکړي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
له میاشتو کار او په ټکنالوژۍ د ولاړو ټاکنو له طرحې اوس د ټاکنو کمیسیون شاتک تاړ شوی او په دې هڅه کې دی چې څنګه ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې تر سره کړي، کټمټ پخوانی سیستم. کمیسیون وایي لومړنۍ طرحې دا و چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژۍ په مټ وکړي، خو ټکنالوژي قیمته ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرستندویانو هم ورسره مالی مرستې نه دي کړي. د دې کمیسیون ویان او منشي ګلاجان بدی سیاد وایي دا کمیسیون په دوهم پلان کار کوي او د دوهم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم له لارې وکړي.
ټکنالوژي امکان نه لري یا بودیجه د دې نسی تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونران مونږ سره د کمیسیون په لاس کې نه ورکي، نو باید مونږ په یو بل پلان باندې کار وکړو چې هغه کاغذي او منوال سیستم د سپمغه طریقه باندې مونږ پرمخ باندې ولاړ شو.
کمیسیون دا هم وایي چې د تیرو ټاکنو کارتونه لغوه دي او له سره به نوي کارتونه وویشل شي. د رای ورکوونکو لیست به د نویو کارتونو په اساس ترتیبوي، خو بل لور ته د ټاکنو څارونکو ادارې بیا وایي چې له لومړي سره حکومت د ټاکنو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی، یوازې عنوانونه رامنځته کوي او هیڅ راز کړنلاره د ټاکنو لپاره نه لري. د فیفا اجرایي رئیس محمد یوسف رشید وایي د ټکنالوژۍ د کارونې موضوع له لومړي سره سمه نه وه سنجول شوی.
دوی هم ډېر په تبلیغاتي بڼه باندې او په افراطي شکل باندې د ټکنالوژي وعده خلکو ته ورکړلې. په اول کې ویل چې موږ 100% ټکنالوژي کارو، ورسته هغه تر یو حده پورې ټیټ شو او له بده مرغه اوس یې بیرته دا اعلان کړی چې موږ ځو افغاني سیستم ته. و اته میاشتې دي موږ تاسو بې له دې نه چې یو پرمختګ ولرو، یو لاسته راوړو، یو نتیجه راسي، یو پروسې کې اغېز راسي، دغسې بې ځایه تېرې شولې. او که اوس تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک مسؤول ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، نه ولسمشر او اجرایي رئیس، او نه هم نړیواله ټولنه، ځکه چې برنامه موجوده نه وه.
د ټاکنو کمیسیون دا ویره هم لري چې ښایي د پروسو ځنډ د پارلماني ټاکنو په اعلان شوي نیټې تاثیر ولري. د ټاکنو څارونکي بیا وایي چې کمیسیون کمزوری دی، حکومت د ټاکنو د ترسره کولو جدي اراده نه لري او ډېر احتمال شته چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تر ډېره نورې هم وځنډېږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې په یو لړ ستونزو باندې مخکې تاسو رپورټ واورید. د افغانستان حکومت او مرستندوی ملکونه وایي چې پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د استعمال لپاره پیسې نه لري. د آزاد او عادلانه انتخاباتو لپاره د ټکنالوژۍ استعمال څومره مهم دی؟ موږ د افغانستان د انتخاباتو د سر د سازمان رئیس سپینغر سره په دې حق مرکه کړې ده. جانداد سپینغر صاحب، داسې خبرونه راغلي دي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو لپاره چې دا دومره خبرې کیدی چې باید تیاری ونیول شي او بایومټریک سیستم موجود وي، دا ښکاری چې حکومت او هغه هوادونه چې باید دوی پیسې ورکړي یا پیسې نه لري، که د دې بندوبست ونشي او سم ترتیب ونیول شي، د راتلونکو انتخاباتو معنا بسوي.
مهم خدا دا چې مونږ هغه ووټر لیست یا د رای ورکونکو لیست ولرو. دا مهمه نه ده که د ټکنالوژۍ د لارې نه وي یا مثلا د مینوال کاغذي سیستم باندې وي، خو مهمه دا ده چې مونږ یو داسې ووټر لیست ولرو چې هر رای ورکونکی مشخص محل کې ثبت وسي او عمل ته رای ورکړي، تر څو مونږ د رای ورکونکو تعداد احصایه ولرو او د تقلب مخه ونیسو. دا مهمه ده.
سپین غرس، په کوم شرایطو باندې یو کس رای ورکولی شي؟
هر افغان چې اتلس کلن وسی، افغان تبه وسی، په خپل محل کې ساکن وسی، سیاسي جرایمو باندې محکمې لخوا محکوم شوی نه وسی، هغه کولی شي رای ورکړي. دلته اوس سیستم د راجستر لپاره شرط دا دی چې باید تذکره ولري او په تذکره کې دی اتلس کلن وسی.
ښه، وبخښ سپین غرس، دلته یو بل سوال پیدا کیږي چې تاسو ویلي چې مثلا کوم جرم نه وي کړی، نو یوازې تذکره که وخودل شي صحیح دا برای شي رای ورکړي، مگر دا به څنګه معلومه شي جرم کړی یا نه؟
هغه بیا د شکایت پروسه ده. کاندید مثلا داسې جرم کړی وسی، پټ وسی، د هغه رقیب کاندید شکایت کولی شي. کله چې دا ووټر لیست اخیستل کیږي، دا په څو مرحلې لري، دا بیا اپډیټ کیږي او اپډیټ کیږي مثلا د وزارت داخله کوم احصایه چې موجود ده د هغې سره اپډیټ کیږي. همداسې د جنایي کم جرایمو مراکز چې دي یا ریاست چې دی د هغوی سره اپډیټ کیږي، د محاکمو سره چې هغو کوم فیصلې کړي دي او محکومین پکې معلوم، هغوی سره اپډیټ کیږي. په دې کې معلومیږي
کمیسیون وایي چې رای ورکوونکو ته نوي کارتونه ورکوي. مخکې خو هم کارتونه ورکړي، دا مشکل حل کوي؟ د تقلب مخه نیول کیدای شي؟
مسله د نوي کارتونه نه ده. دوی داسې پلان لري چې خاص ټیکر به دوی جوړوي او هر هغه څوک چې راځي ځان ثبتوي، د هغه په تذکره کې یا د هغه په لیسنس کې د هویت اسناد چې دی هغه کې به دا سټیکر لګول کیږي، او بیا دغه نفر د انتخاباتو پر ورځ چې کله خپل تذکره او سند ښکاره کوي که چې سټیکر پکې و، نو دی به اجازه درې ورکول ولري ځکه مخکې به ثبت شوی وي، او که سټیکر پکې نه وي دی به اجازه نه لري. نو هغه سټیکر ډیر مهم دی. نوي کارتونه دوی نه ورکوي ځکه نوي کارتونه با قیمت هم چکیږي او مشکلات هم لري.
او خدای چې تاسو وضاحت وکړ، دا سوال کیږي چې حکومت د انتخاباتو لپاره بل کوم اقدام نه دی کړی پرته له دې چې په کمیسیون کې ځینې کسان تغییر تبدیل شي، ولې؟
اصلي خو دغه د ارادي نشټوالی دی، اصلي زیږن دغه سیاسي مداخله. او رئیس جمهور او رئیس ادارم بل په انتخاباتو نه پوهیږي، دومره مسلکي نه دي. هغه واقعي کسان چې په دې مسلک کې پوهیږي، دغه د هغوی مشوره نه اخلي، د خپل مشاورینو اخلي، په دې وجه نه دا پروسه نه اصلاح کیږي.
تاسو څه فکر کوئ چې دومره وخت شته چې بیا هم په دې مسلې باندې غور وشي او هغه لازم بدلونونه راوستل شي؟
زه فکر کوم کافي وخت شته، خو مهمه دا ده که زموږ مشران هغه اراده قوي او صادقانه اراده ول. دا ممکنه ده هم دا اوس قانون زموږ د یو فرمان دی تقنیني، هر لحظه دا خپل اته په کابینه کې په دوه درې جلسو کې تعدیل دی شي. زموږ کمشنران هم دا اوس رئیس جمهور او رئیس اجرایه کوي غواړي دوی بدلول شي، د دوی په ځای ډیر پروفیشنل ښه کسان راوستل شي. سیاسي ګوندونه، سیاسي ډلې، مدني ټولنې چې هغه دغه دې پروسې شریکان دي، دغه اعتماد را جلبول شي.
ډیر تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو vo.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندهار کې د پولیسو یو لوړ رتبه منصبدار د دولت په وسوالو مخالفینو د وسلو د خرڅولو په تور نیول شوی دی. په دې روان هفته کې دا د پولیسو دویم لوړ رتبه منصبدار دی چې د قندهار د امنیه قمندانۍ بندیانوي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی چې خلیل خان لولي.
د کندهار د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې د پولیسو رئیس سمنوال ولی محمد اسکر نن په یو خبري ناسه کې ویل چې د کندهار د تختپل ولسوالۍ امنیه کمانډان څارمن نذیر احمد د پولیسو د وسلو له ډیپو څخه وسلې او مهمات اخیستي او د دولت پر وسلوالو مخالفینو پلورل. نوموړي زیاته کړه چې د کندهار د پولیسو رهبری په دې اړه جدي پلټنې کوي او نور هغه د پولیسو منصبداران به هم په ګوته کړي چې په دې اړه همکاري کړي وي. د ویل
د تختپل امنیه کمانډان نذیر احمد کمانډان د خپل ډیپو څخه 15,000 د کلاشنکوف مرمۍ دي، شپږویشت فایره د راکټ مرمۍ دي او یوویشت فایره د 2.5 ملي متری توپ مرمۍ دي. سره د خپل 2.5 ملي متری توپ دا یې د خپل قمانداني سره د ډیپو سلسلې وي د تخت پل ولسوالۍ د میل په کلي کې ځای په ځای کړي وي. غوښتل یې چې د دولت په مخالفینو باندې دغه کې مخالفینو ته یې ورکړي.
بلې خواته د کندهار د هوایي ډګر د پولیسو د کمانډان د نیول کېدو په اړه د کندهار پولیسو مقاماتو د خپلو پلټونو وروستۍ پایلې رسنیو ته اعلان کړې دي. د کندهار د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې د پولیسو مشر سمنوال ولی محمد اسکر خبریالانو ته وویل چې د هوایي ډګر څخه له تیر یو کال راهیسې په غیر قانوني توګه پیسې انتقالې دي چې د هوایي ډګر د پولیسو کمانډان سمنوال عبیدالله بارکزي په همکارۍ دغه کار ترسره کېده. ده وویل چې موضوع به د نظامي څارنوالۍ له لورې په جدي توګه تعقیب شي.
دې غوښتل چې یو مقدار پیسې انتقال کړي دوبۍ ته په غیر قانوني شکل، نو چې دا د کشمیر ګانو تر دغه لاندې او تر کار لاندې و. چې خوشبختانه محمد عیسا چې د تکلا زوی دی د دغه پیسو سره شته سی ویني په ګوته کړه موږ ته چې په دې کار کې د کندهار نړیوال هوایي ډګر قمندان سمنوال عبیدالله د ده سره په دې کې
په کندهار کې د پولیسو پلیکو کې اصلاحات لتیرو درې کلونو راځي دوام لري، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري او بهر ته د غیر قانوني پیسو د انتقال په تور د پولیسو دول وړپوړو منصبدارانو نیول کېدل د خپل ډول لومړی پیښه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. زموږ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. دلته په واشنگتن کې مقاماتو د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر په ځنو تورونو پر ګڼل. د میاشتې میاشتې رئیس د رابرټ مولر په مشرۍ یو کمیسیون په دې باندې لګیا و کار کوي چې معلومه کړي چې کومو کسانو او ډلو د روسیې سره همکاري کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون نه نسیم ستانیزای لولي.
رابرټ مولر تر اوسه پورې په دې لګیا دی چې د متحدو ایالاتو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسانو د هغو هڅو په اړه حقایق پیدا کړي چې غوښتل پر انتخاباتو اغیزه وکړي. بل مسله دا ده چې آیا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې او روسانو ترمنځ کومه پټه همکاري شوې ده کنه؟ د نیوجرسي والی کریس کریستی ویل په کار ده چې دا خبره پټه ساتل شوې وای. د امریکا یوې رسنۍ د لومړي ځل لپاره دا خبر خپور کړ. د نیوجرسي والی کریس کریستی ویل په کار ده چې دا خبره پټه ساتل شوې وای.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټي کې څو شیبه ورسته هغه چې د واشنگتن ډي سي په وی فدرالي محکمې کې وی عالی منصب یو عالی منصفه حیات د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر پخواني رئیس پال مانافورت او د هغه په نږدې همکار د ګیټس باندې رسمن د دسیسازۍ تورونه ولګول. ټرمپ خپل ټویټر کې ولیکل چې پټه دسیسازۍ نه ده شوې. په دواړو باندې دا الزام لګېدلی چې د امریکا په ضد په پټه دسیسه کې او په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار کې لاس لاله. دواړه په دې هم تورن شوي دي چې د یوکرین د طرفدار پخواني جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په ملاتړ په متحده ایالاتو کې غیر قانوني دلالي کوله. دواړه د FBI مفتشان ته د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت د روسانو سره د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په ازادیتوب د پټو اړیکو په درلودلو باندې متهم او ځانونه پولیسو ته حواله کړل. هند افغانستان سره د تجارت لپاره نوې لارې پرانیستې ده. هند کوشش کوي چې د ایران د چابهار د بندر لارې افغانستان سره مستقیم هم تجارت وکړي او د پاکستان باندې اتکا پای ته ورسوي. فکر کیږي چې پراتونکو شپږو میاشتو کې به تقریبا 1.1 میلیون ټن غنم د هند نه افغانستان ته په وړیا توګه باندې انتقال شي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبر الزام لګولی دی چې د یمن حوثي اغیانو د پنجشنبې په ورځ د بیت الله شریف په لورې بالستیکي توغندۍ ورکړی، خو حوثیانو دغه الزام رد کړی دی.
دا آشنا رادیو را نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې دا آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.